آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دا خبرون لندیز د ځان مارګو په برت کې چې په کابل کې په یو مجلل هوټل باندې اشوي ده نه تا نو وجود شوه سپینماني وای اروپا ته د جمهور رئیس اوباما د بل هفته د سفر په وخت کې بعد یوکرين حالات تر ټولو مخکې او اساسي وي د روسي په تجارتي موسو او انفرادي اشخاصو باندې د امریکا او اروپا بندیزونو کار کړی دی السلام علیکم روغ جوړه خوشاله اوسې د نن سهار په دې خبرونه کې به رپورټونه درواورو او په اخر کې به مرکه را واخلو خدا دې اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته
افغان چارواکي وایي چې نه تنه ولسی خلک هغه وخت ووجل سول چې څلور تنه وسلوال طالبان چې تنکی ځوانان او توپنچی په خپل جرابو کې پټ کړی وي په کابل کې د یو مجلل هوټل د امنیتی ساتونکو څخه تیر سول هوټل ته ننوتل او ډزې وکړي د کورنۍ چارو وزارت نطاق صدیق صدیقی وویل چې دغه څلور واړه حمله کوونکي هم وجل سوي دي د دا خبر تایید کړ چې په وجل سوو کسانو کې ملکی خارجان هم وو هغه وویل چې افغان امنیتي قواو دغه حمله کوونکي په درو ساعتونو کې ووجل له بده مرغه نه تنه د حمله کوونکو لخوا ووجل سول چې څلور تنه پکې خارجان وو دوی د نیوزیلند کاناډا پاکستان او هند خلک وو همداشان پنځه تنه افغانان وژل سوي دي چې دوه ماشومان او دوه ښځې وي او شپږ تنه نور په دې حمله کې زخمي سوي دي افغان چارواکي وایي چې دغه وسلوال کسان د سرینا هوټل ته ننوتل درې ساعته هلته وو او وروسته یې ډزې پیل کړې طالبانو ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده هغوی دا هم ویل دي چې د اپریل په پنځمه به د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي
سپینماني وای چې بلونه کله چې جمهور رئیس باراک اوباما اروپا ته سفر وکړي نو د یوکرين حالات به تر ټولو مخکې او اساسي وي د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نه پرون د جمعې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د جمهور رئیس د دې سفر عمومي هدف او اصلي موضوع د امریکا د انډیوالۍ او اتحادونو اساسي قوت دی چې پکې ناټو اروپایي اتحاد او جی و هیوادونه شامل دي رئیس ویل چې یوکرين او د روسیې لخوا د کریمیا اشغال داسې پیښې دي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې روابط باید په اساسي توګه بیا تشخیص کړی شي هغه ویل چې نړۍ به دا وګوري چې روسیه نوره هم پسې ګوښه او منځوي شوې ده د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن رودز ویل چې په هغه کې د جی او هیوادونو د مشرانو په عالي جرګه کې چې روسیه به د اتو هیواد نه په توګه شاملېدل د جمهور رئیس په ایجنډا کې نه ده نیول شوی او هغه د دغه انزوا او ګوښتوب یوه برخه ده
د روسیې په تجارتي مؤسسو او انفرادي اشخاصو باندې د امریکا او اروپا بندیزونو کار کړی دی او د هغه هیواد اقتصاد لرزان کړی د امریکا د کریډیټ دوه کمپنیو ویزې او ماستر کارت پروند جمعې په ورځ د ماسکو په څو بانکونو کې خپلې معاملې بند کړې او ویل دي چې روسه له هغه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په روسیې باندې له دې کباله نوي بندیزونه ولګول چې د یوکرين د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره یو ځای کړه دوی د قانون سره سم اجراءات کوي له بلې خوا د روسیې د مالیه وزیر انتون سیلوانوف ویل دي چې په دې کې شک نشته چې د بندیزونو لګولو د روسیې د اقتصاد په نړیوال دریز باندې منفي تاثیر کړی دی هغه وویل چې کېدای شي له دې کبله به روسیه هغه پلانونه فسخه کړي چې غواړي سږ کال د نړیوالو مالي مارکیټونو څخه اووه میلیارد ډالر پور واخلي
امریکا په نظر کې لري چې د یوکرين نظامی قواو ته درې سوه زره خوراکه تیار شوي خواړه واستوي که څه هم چې کیف ته د یو میلیارد ډالرو مرسته د کانګرس لخوا ځنډېدلې ده د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې یوکرين ته د امریکا اصلي توجه غیر مرګاني مرستې دي د دې اونۍ انا په سر کې په کریمیا کې د عمومي راګرۍ یا ریفرنډم نه وروسته ماسکو ډېر شمیر زر کریمیا د روسیې سره یو وتړله. د امریکا د دفاع د وزارت یو نطاق نو ویلي چې د غذایی موادو 15,000 بکسونه په اروپا کې دي او تر اوسه لا یوکراین ته نه دي استول شوي. امریکا یوکراین ته د $1,000,000,000 مرستې پیشنهاد کړی دی، مګر دا پیشنهاد په کانګرس کې له دې کبله ځنډیدلی دی چې کانګرس په یوې بلې مسالې باندې چې د دې سره ارتباط نه لري موافقې ته نه دی رسیدلی، او هغه نړیوال وشي صندوق ته د امریکا لخوا د $2,000,000,000 ورکول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونو ته دوام ورکو. ماليزیا د پینټاګان څخه تر اوبو لاندې څارنې د سامانونو غوښتنه کړې ده چې د ورکې سوي الوتکې د پیدا کېدو سره یې مرسته وکړي. د پینټاګان یو نطاق وویل چې دا غوښتنه پرون د جمعې په ورځ د ماليزیا د دفاع وزیر هشام الدین حسین د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره په ټلیفون کې د خبرو په وخت وکړه. نطاق دا په دقیق ډول ونه ویل چې امریکا به څه ډول سامانونه ورکړي، مګر وی ویل چې هیګل په دې غوښتنې باندې فکر کوي چې دا سامانونه به د دې الوتکې د ټوټو پارچو د پیدا کولو سره مرسته وکړي که نه. پرون استرالیا ته نږدې د هند په جنوبي سمندر کې ټوله ورځ پلټنې روانې وې چې هغه دوې لوی ټوټې پیدا کړي چې د استرالیا د سیټلایټ تصویرونو ښودلي وو، او ویل کېده چې د دغې الوتکې پاتې شونې به وي، مګر د هغو نښه ونه لیدل شوه.
د امریکا مرکزی بانک ته نتیجې ته رسیدلې ده چې د دې هېواد تقریبا ټول لوی بانکونه د اقتصاد د خرابوالي په مقابل کې ځانونه ساتلی شي. مرکزی بانک ویلي چې د دې هېواد د دیرشو لویو بانکونو نه نهشتې کافي اندازه پیسې لري چې د ژور اقتصادي رکود مقابله وکړي. یوازې یو بانک چې د متحده ایالاتو په لویدیځ کې دی په دې ډله کې نه راځي. په دې رکود کې به د بیکارانو د شمیر زیاتېدل، د اسهامو په شاخصونو کې تقریبا 50% ټیټوالی، او د کورونو د قیمتونو راولیدل شامل وي. مرکزي بانک وویل چې د دغو بانکونو د کلنۍ سروې او څارنې نه معلومیږي چې 15 کاله مخکې د اقتصادي رکود را په دیخوا چې په تیرو اویا کالو کې تر ټولو سختو د دغو بانکونو په مالي دریس کې زیات پرمختګ راغلی دی. د بانکونو د ګټو په اړه یوې سروې ښودلی دي چې د امریکا شپږو تر ټولو لوی بانکونو تیر کال $6,000,000,000 ګټلی وو.
داسې ښکاري چې د ترکیې زیاتره خلک چې د ټویټر د ټولنیزې شبکې څخه کار اخلي په دې کې بریالي سوي دي چې د حکومت لخوا د دغې شبکې بندول ونه مني. د ترکیه جمهوریت عبدالله ګل هم په هغه ډله کې و چې پرون د جمعې په ورځ په ټویټر کې دا حکم تایید نکړ. د ترکیه په یو ویبپاڼه zit.com کې راغلی دی چې د دغه حکم د کولو څخه وروسته د هغه د ردولو په اړه 2.5 میلیون غوښتنې سوي دي. د ترکیه لوی مخالف ګوند پرون د جمعې په ورځ د محکمې د دې پریکړې په خلاف چې ټویټر یې بند کړی دی قانوني دعوا ترتیب کړې ده. د ترکیه صدر اعظم طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ د ټویټر د بندولو امر کړی و. د کینیا پارلمان یو قانون منظور کړی دی چې د هغه له مخې یو سړی کولای سي هر څومره ښځې چې کولای سي ځان ته واده کړي پرته له دې چې د موجودو میرمنو سره سلا مشوره وکړي. دا پیشنهاد چې پرون د جمعې په ورځ د پارلمان په یو غونډه کې منظور شو، د هغه د منظورېدو په وخت ښځینه وکیلانې د پارلمان د تالار څخه ووتلې. د پارلمان غړو د رایګیري په وخت فیصله وکړه چې هغه ماده د قانون څخه ایسته کړي چې پکې ښځې ته به دا حق ورکول کېده چې میړه مخکې له دې چې د نورو ښځو سره ودونه کوي د هغې سره باید سلا مشوره وکړي. عیني شاهدان وایي چې د رایګیري په وخت د کینیا د پارلمان د نه شپېته تنو ښځینه وکیلانو تر نیمایي کمی وکیلانی حاضر وي. هغوی ونه کړای سول چې د ملي اسامبلې د 340 غړو لخوا د دې پیشنهاد د منظورولو مخه ونیسي. او د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو موافقه کړې چې بل اونۍ به په هاکي د یو نړیوال زروي کنفرانس په وخت د دې کنفرانس څخه بهر د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره یوه درې اړخیزه غونډه وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس پارک وین های به د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او د امریکا د جمهور رئیس اوباما سره د شمالي کوریا د زروي مسلې په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت وویل چې په دې خبرو کې به هغه موضوع شامل نه وي چې په اصطلاح د عیاشۍ د پاره ښځې بلل کېدی او د هغوی څخه به جاپانی عسکرو په دوهمه عمومي جګړه کې جنسي استفاده کوله، مګر دا ویل دي چې دواړه خواوې په دې باندې سلا مشورې کوي چې په دې اړه به د ټچ ساتي خبري وسی. د هغه وخت راهیسې چې دغو دوو مشرانو یو کال مخکې واک اختیار ترلاسه کړی دی، دا به د هغوی ترمنځ لومړی رسمي ملاقات وي. امریکا په خپلو دغو دوو متحدینو باندې فشار اچوي چې په خپلو کې جنجالونه او اختلافات کم کړي چې عامو ګټو لکه د شمالي کوریا ضروري مسلې ته پام واړوي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به راپورټونه را واخلو. د امریکا د پیشنهاد سره چې غواړي د پاکستان ته ام آر ای پی یا د ماینونو ضد موټرې بخشش کې کابل سخت مخالفت ښودلی دی. د امریکا هغه خبریال ایاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد نه دا رپورټ را لیږلی دی. د امریکا پوځ په دې باندې غور کوي چې د پاکستان په شمول د امریکا متحدینو ته د میلیاردو ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات ورکړي په زیاد دی چې تباه یې کړی شي یا بیرته په امریکا کې اډو ته انتقال شي. کله چې په افغانستان کې د روان کال د دسمبر د میاشت په اخر کې د ناټو په مشرۍ محاربوي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیږي، په دغو تجهیزاتو کې درانده اصغر لرونکي موټرې یا ام آر ای پی ایس په نامه د ماینونو ضد موټرې شامل دي چې امریکایي پوځي قمندانان په دې عقیده دي چې دا به محدود استراتیجیکي ارزښت ولري، ځکه چې په افغانستان کې د لسو کالو نه زیات استعمال شوی دی. په افغانستان کې د بین المللي قواوو امریکایي قومندان جنرال جوزف دنفرد نن تیره هفته د دغو پیشنهاد شوو پلانونو تفصیلات څرګند کړل، په داسې حال کې چې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو قواوو د کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کول. جنرال دنفرد نن وایي:
It costs us a little less than $10,000 to destroy an MRAP. It costs us somewhere between $50,000 and $100,000 to actually move that MRAP.
The یو MRAP موټر په تباکولو باندې څه کم $10,000 لګیږي. MRAP په انتقال باندې چې یو ځنه بل ځای ته وړل کیږي د 500 او 1000 ډالر په اندازه لګخور باندې راځي. کومنګ غواړو چې یو بل هوا ته یو ورکړو، نو هغه هوا به ام آر ای پیز ان قبول کړي چې هر چیرې وي، یا په بل عبارت دوی به ور باندې لګخو کړي چې بیرته فعال کړي او دغه موټر به خپل هوا ته انتقال کړي. موږ داسې لارو چارو ته استرګې په لارو چې دغه موټر د پاکستان، افغانستان او نور انډیوالانو په شمول هغو انډیوالانو ته ورکو چې همدا اوس د موږ سره په عملیاتو کې برخه اخلي. د پاکستان د دفاعي چارو مامورانو د امریکایي مامورانو سره د دغه موضوع د خبرو په باره کې تفصیلات ورنکړل، مګر دوی غواړي چې د ام پی ای آر سن موټر لاسته راوړي چې د هغو عسکرو په ژغورلو کې ورنخه کار واخلي چې د کورنۍ افراطي طالبان سره په جګړه اخته دي. لیکن د امریکا پیشنهاد شوو پلانونو په افغانستان کې مشران او د ملي شورا غړي په قرار کړی دی. دوی په واشنگتن انتقاد وکړ چې د کابل سره د ستراتیژیکي انډیوالۍ د موافقې نه سرغړونه کوي چې د افغانستان د حکومت له مشورې نه په غیر اسلام آباد ته د نظامي تجهیزاتو د ورکولو پیشنهاد کوي. د جمهوري ریاست نطاق ایمل فیضی وایي د ده هیواد به د هر هغه اقدام کلک مخالفت وکړي چې نظامي تجهیزات پاکستان ته انتقال شي. دی وایي کابل د ائتلاف له قواو نه توقع لري چې دغه تجهیزات افغان امنیتي قواو ته پرېږدي. افغان مطبوعاتو او د ملي شورا ځینو غړو له امریکا نه وغوښتل چې د پاکستان سره دي دا رنګه خبرې سمدستي وځنډوي او په اسلام آباد باندې تور ولګوو چې د دوی په هیواد کې د تروریزم ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نطاق تسنیم اسلام وای افغان مامورانو انتقاد بې ځای دی، ځکه چې پاکستان د تروریزم په خلاف جنگ کې زیاته قرباني ورکړې ده. میرمن اسلام وای:
Over 40,000 of our nationals including members of the security forces have rendered the ultimate sacrifice in the fight against
terrorism. And the personnel ham shamil di to terrorism pe khilaf jang ki khpal jwan da la sa war kade de har aga koshish che do terrorism da qurbanay na pe ghair da Pakistan tasvir war kri aga ba da khabar na wala tabir wi aw mangay pe bashpal dawl radaw da makhshush ka un ki da che zan rasawun ki bayanawi pe da se waqt ki gi che sadiqana koshuna rawan di che da Afghanistan sara pe dua khizu rawabit ki یو نوې فصل پرانستل شي د افغانستان د سنا د جارګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس عارف الله پختون وای د امریکا پیشنهاد شوو پلانونو په افغانستان کې خلک خواشینی کړی دي او د دغه اندېښنې د بین المللي قواوو قومندانانو ته ورسولې د امریکا غږ ته وویلې امریکایي مامورانو ده ته ډاډ ورکړ په داسې حال کې چې خبرې روانې دي پاکستان ته د نظامي تجهیزاتو د ورکولو په باره کې نهایي پریکړه نه ده شوې
مونږ پاکستان باندې ادعا نه کوو چې مونږ وایو چې دغه مواد پاکستان ته نه ورکول کېږي مونږ یې ځان ته غواړو خو مونږ داسې نه وایو چې پاکستان ته یې مه ورکوئ ځکه دا د حساب کارونه دي حساب کولی چې هر څه ته ورکوي وردیږي خو حق د اولیت زموږ دی چې دغه مواد مونږ ته راکړي
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام
د فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د کابل د سرینا په هوټل کې د دوی یو خبريال سردار احمد لخپل میرمن او دوه ماشومان سره وژل شوی دی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس او د برتانی د ګارډین ورسپانه هم د سرینا هوټل پر پیخه تبصری کړی دی ز نسیم ستانزای د امریکا غاښنا رادیو همکار به تاسو ته د دغه رپورټونو لنډیز واوروم د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تازه رپورټ لیکي چې طالبانو سم د لاسه د غبرید مسولیت په غاړه واخست چې د دوی څلور تنه ټوپکوالاو په دغه ځای کې چې ډیر خوندې ګڼل کېد برید وکړ د غبرید دا څرګنده کړله چې دوی په هر ځای کې برید کولی شي خبری اژانس لیکي چې د برید په وخت کې د زرنګار کافي له بهرنیانو او افغانانو نه ډکه وه د نوي کال د لمانځلو له امله ډیر خلک راغلي وو د غزای د خارجیانو خبریالانو قراردادیانو او ډیپلوماتانو ترمنځ د ډوډۍ خوړلو لپاره ډیر شهرت لري د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تازه رپورټ لیکي چې په مړو کې 15 افغانان دوه کاناډایان یو امریکایی او یو تن د پراګ وو راپورټ وایي شپږ تنه په دغه برید کې زخمیان شول په زخمیانو کې یو ماشوم یو خارجی دوه پولیسان یو تن د هوټل محافظ او یو تن د افغانستان د پارلمان غړی وو د فرانس پریس د خبری اژانس راپورټ وایي چې دا هوټل د کابل په مرکزی برخه کې پروت دی دا تازه برید د امنیت مسایل چې نن سبا یې په کمزورتیا ډیر بحث کیږي د اپریل د 15 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه مخکې د امنیت حالات خطر څرګندوي د فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د دوی 40 کلن خبریال سردار احمد د پنځشنبې په ماښام هغه وخت وژل شو چې یو شمیر نورو میلمنو هم ډوډۍ خوړله ټوپکوالاو پر هغوی ډزې پیل کړلې او نه تنه ملکیان یې ووژل سردار احمد د فرانسې د خبری اژانس د کابل د څانګې مشر و هغه تر دې مخکې په کابل کې د مطبوعاتو یوه بله کمپنۍ چلوله د فرانس پریس له خبری اژانس سره په 2003 کال کې په کار پیل وکړ او د هغوی د معتبر خبریال په توګه په کابل کې کار کاوه رپورټ وایي د کابل په دغه راز لوکس هوټل کې دومره مرګ ژوبله ښایي په دې خاطر وي چې طالبانو لوړه کړې ده چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي د برتانی د ګارډن ورسپانې د سردار احمد په برخه کې د جمعې په ګڼه کې ولیکل چې سردار احمد یو ډیر زړور خبریال و او ډیر استثنایی رپورټونه به لیکل هغه د ډیرو غمیزو د لیکلو عادت درلود او په پوره دقت او ژورتیا به تفصیلات لټول هغه تل هڅه کوله چې د افغانستان د پیښو بل اړخ ته هم د خلکو توجه ورواړوي د پنځشنبې په ماښام هغه له خپلې کورنۍ سره د سرینا هوټل ته لاړ چې د ماښام لپاره ډوډۍ وخوري چې د ماښام ډوډۍ وخوري او له موسیقي نه خوند واخلي رپورټ وایي چې بریدګر ټول تنکي زلمیان وو هغوی سردار احمد او د هغه میرمن او دوه ځوانې لونې ووژلې د هغه کوچنی زوی اوس هم په روغتون کې د خپل ژوند او مرګ سره لاس او ګریوان دی. راپورټ وایي چې د هغه په مړینه باندې زیات شمیر افغانان او سیاستوال خواشینی وو او خپله غمرازی یې ښکاره کړه. په سیاستوالو کې د جنرال عبدالرشید دوستم نوم اخیستل کیږي او د ښاغلي کرزي ویاند ایمل فیضي هم پرې خواشینی ښکاره کړې ده. ګارډین لیکي چې ایمل فیضي په خپل ټویټر کې ولیکل چې زما ملګریه سردار احمد ستا مړینه ډیره زیاته خواشینوونکې ده. د نوي کال ټولې خوشحالۍ او امیدونه په بیزارۍ، خپګان او ملالت بدل شول. د فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مړینې په اړه د سږ کال د مارچ په 11مه نیټه باندې هم په یوه پیښه کې د برتانیې یو خبریال چې اصلا سویډنی و ووژل شو. نوموړی نیلس هارنر نومېده او 52 کلن و، خو نیلس هارنر په رڼا ورځ په داسې ځای کې وویشتل شو چې په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر خوندي ګڼل کېده.
او دا هم څو لنډ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې 9 تنه ولسي خلک هغه وخت ووژل شول چې 4 تنه وسله وال طالبان چې تنکي ځوانان او توپنچې په خپلو جرابو کې پټې کړې وې په کابل کې د یوه مجلل هوټل د امنیتي ساتونکو څخه تیر شول. هوټل ته ننوتل او ډزې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بله اونۍ کله چې جمهور رئیس باراک اوباما اروپا ته سفر کوي نو د یوکران حالات به تر ټولو مخکې او اساسي وي. د روسیې په تجارتي مؤسسو او انفرادي اشخاصو باندې د امریکا او اروپا بندیزونو کار کړی او دا هیواد اقتصاد لرزان کړی دی. امریکا په نظر کې لري د یوکران نظامی قواو ته 300,000 خوراکه تیار سوي خواړه واستوي، که څه هم چې کیف ته د 1 میلیارد ډالر مرسته د کانګرس لخوا ځنډېدلې ده. او مالیزیا د پینټاګان څخه تر اوبو لاندې څارنې د سامانونو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی له ډاکټر واندا فلباب سره په راتلونکو انتخاباتو باندې د اپین د پیسو د اغیزې په باب مرکه کړې ده چې دا د اوس په ګډه واورو.
ډاکټر بران، تاسې مخکې په جنایي فعالیتونو کې د یو شمیر سیاسي افرادو د لاس لرلو خبره وکړه او د یو شمیر حکومتي ادارو د ککړتیا خبره مو هم وکړه چې حکومتي او شخصي ځمکې او شتمنۍ غصبوي. په دې لړ کې منظمې جنایي ډلې یوه بله ستونزه ده، څرنګه چې د مخدره موادو تجارت د منظمو جنایي ډلو لپاره ډیر ګټور تجارت دی. نو تاسې د دې اغیزې د آینده افغانستان په سیستم او ټولنه باندې څنګه ارزیابي کوئ؟
Well, there is organized crime in Afghanistan. There's tremendous amount of organized crime. Some of it is
Afghanistan ki munazam jinayi dali shtadi. Zikh dir munazam jinayat shtun lari. Pade ke yow barkha la yaghyano sara tadaw lari. Aw yow ziyata barkha ye de hukumat la charwako sara ham tadaw lari. Pa haqiqat ke jurm siyasi bana ghora kareda. Pa Afghanistan ke ba yow tso mahdood jinayi dali dasi ham wiche ham de hukumat la charwako sara tadaw ne lari aw ham la yaghyano sara tadaw ne lari. Ta sarganda da che هر هیواد کې جنایي ډلې وی د هغوی کوشش دا وی چې په حکومتي ادارو کې ورداخل شي، یو شمیر مامورینو باندې اغیزه وکړي او یا د قانون محافظ ادارو کې نفوذ ولري او یا یې وبیروي. په افغانستان کې هم دا بهیر روان دی او دا څه پټه خبره هم نه ده چې یو زیات شمیر پولیسان زخت زیات په اداري فساد کې لتاړ دي.
ډاکټر براون وایي د دې کار ډیر دلیلونه او سببونه دي. خراب اقتصادي حالات، د تنخواګانو نور رسیدل او داسې نور عوامل. خدا یو واقعیت دی چې ډیر پولیسان د دولت په یونیفورم کې غلا کوي. په دې توګه دا کسان د جنایي ډلو لپاره غوره اهداف دي چې هغوی را جلب کړي او یا د هغو سیاستوالو لخوا نه را جلب شي چې جنایي شبکو سره تړاو لري. هر هیواد چې غیر قانوني مخدره مواد تولیدوي، هغوی بالاخره د مصرف داخلي مارکیټ هم لري چې وروسته بیا انکشاف کوي. د افغانستان لپاره دا خبره نوې نه ده. هلته اپین د پیړیو پیړیو راهیسې کرل کېده او استعمالېده، خو له اوسني حالت سره یې توپیر دا دی چې اوس موږ وینو چې د هیروین د معتادانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او ورسره د اپین استعمال هم زیاتیږي. ډاکټر براون د مخدره موادو د زختو زیاتو پیسو او منظمو جنایي ډلو د موجودیت او په یو شمیر زیاتو لرې پرتو سیمو کې د امنیت د کمزورۍ په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې خپله ارزونه داسې بیان کړله.
The basic question really is to what extent the elections can provide a
انتخابات د افغانستان لپاره یو ډیر مهم پړاو دی. دلته واقعا رښتونی پوښتنه دا ده چې دا نوي انتخابات به تر کومې اندازې پورې په افغانستان کې سیاسي سیستم ته مشروعیت وربخښي. په افغانستان کې سیاسي سیستم مخ په زیاتېدونکې توګه خپل مشروعیت بایللی دی او ډیر افغانان په دې عقیده دي چې د افغانستان حکومت یو مافیایي حکومت دی او د خپلو خلکو د اړتیاو پروان نه لري. د دې په ځای د خپل ځان لپاره پیسې غلا کوي. په دې توګه د اپریل د میاشتې نوي انتخابات د افغانستان لپاره یو داسې لحظه کیدلی شي چې نوی مشروعیت منځته راولي. داسې عقیده د خلکو ترمنځ منځته راولي چې دا حکومتي سیستم به ښه شي او تر زیاتې اندازې پورې به د خلکو د ښه والي لپاره په کار تمرکز وکړي، نسبت دې ته چې یو شمېر افراد پکې د خپلو شخصي ګټو د زیاتولو لپاره کار کوي. له بله پلوه انتخابات که درست ونه شي نو د تشدد د منځته راتلو سبب هم کیدای شي. دا که د قومي تشنج له امله وي او که د پښتنو یو شمېر سیمې چې امنیت پکې نشته ځان محروم وګڼي. دا هم کیدلی شي چې څوک یا انتخابات بایلی او یا هم نتایج رد کی. نو که انتخابات درست و نشی چه د ټولو قناعت پر حاصل شی ډیر ناوړه اړخم لري او د تشنج او تشدد باعث هم ګرځي.
ډاکټر براون خپل خبرو ته په همدې اړه داسې ادامه ورکړله.
The election can have a much darker side and trigger very difficult violence.
انتخابات په جنو ځایونو کې ډیر ناوړه اړخ لري او ډیر سخت تشدد من سره وسلی شي. دا کار به د افغانستان لپاره ډیره فاجعه میزه وي کچیرې داسې وشي. نو دا به د نورو هیوادونو لپاره هم چې د افغانستان سره مرستې کوي فاجعه میزه وي. په داسې وخت کې د اداري فساد او تقلب په برخه کې ډیرې زیاتې اندېښنې موجودې وي، لکه څنګه چې د 2009 کال په انتخاباتو کې موجودې وي. البته که چیرې له ډیرو خلکو سره دا احساس پیدا شي چې انتخاباتو کې ټګي برګي شوې ده او په نتایجو کې یې چا لاس وهلی دی، که داسې وشي نو دا به د امریکا او نورو غربي هیوادونو او اروپایي اتحاد او استرالیا ملاتړ چې د افغانستان سره کوي ډیر غټ تاوان ورسوي.
د ګارډن ورځپاڼې د جنوري په 15 نیټه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو مشر ژان لوک لیمایو چې موده مخ په خلاصېدو ده خبرداری ورکړ چې د اپینو تولید به نور هم زیات شي او د دې هیواد په اقتصاد به تقریبا 2 لسیزې وخت ولګیږي چې د مخدره موادو لپاره متبادلې لارې چارې پیدا کاندي. په راپورټ کې راغلی و چې که څه هم غرب له تیرو 10 کلونو راهیسې هڅې کوي چې د کوکنارو کرنه بنده کړي، خو څرنګه چې په افغانستان کې یو لړ اقتصادي او سیاسي شرایط او بې ثباتي په داسې توګه سره ګډ او مخلوط شوي دي چې د افغانستان کروندګرې دې ته هڅولي دي چې تر پخوا لا ډیر کوکنار وکړي. نو له همدې امله د مخدره موادو خبره دې سرحد ته راورسېدله. ژان لوک له ما وویل په دې تیرو 10 کلونو کې چې موږ څه زده کړل هغه دا دي چې په دې هیواد کې معجزنما نتایج لاسته نشي راوړل کېدلی. لنډه دا چې دغه راز نتایج بالکل شتون نه لري. دلته په افغانستان کې سخت کار او د اوږدې مودې دوامدارو هڅو ته ضرورت دی او دا کار ډیر ټینګار، زړورتیا او اراده غواړي. هغه وویل چې ناروغي معلومه ده، درمل هم موجود دي. زموږ کار باید دا وي چې د ناروغۍ لپاره درمل په ښه توګه استعمال کړو.
د افغانستان د درنوي کال ټولټاکنې د افغانستان د ټولټاکنو د مهمو پیښو کتنه او څیړنه د اوریدونکو د پښتنو او لیدلورو پر بنسټ مونږ به تاسو د ټولټاکنو د کمیسیون نوماندانو، ټولټاکنو ته مرتبطې ادارې او کارپېژندونکو سره وصل کړو. زموږ شعار دقت، توازن او بېطرفي. د امریکا غږ آشنا راډیو.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم با همکاران محمد احمدی و میرویس رحمانی در این برنامه در این رادیو آشنا صدای امریکا در نیم ساعت در خدمت شما قرار داریم. در نخست توجه نمایید به سرخط خبرهای این ساعت. افغانستان بیشترین پناهندگان را در اروپا دارد. بنیاد بیانات رهبر روحانی ایران در مورد تعزیرات غربی و همچنان درخواست کمک مالزیا از ایالات متحده در جستجوی تیاره. بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان نیز گزارش هایی داریم که محمد احمدی آن را برای شما بیان میکنه.
بله شنونده عزیز، برنامه پشتو البته در همه جا با پایان میرسد و ما آقا برنامه دری را